በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
د امریکا جمهور رئیس غوښتنه کړې ده د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د هر ډول غیر قانوني اقدام نه ډډه وکړي. ملګری ملتونه وایي چې ساکال د افغانستان په جنگ کې یو زیات شمیر ماشومان او ښځې وژل شوي او زخمیان شوي دي، او په غزه کې د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې 10 فلسطینیان وژل شوي دي. درنو اوریدونکو سلام، د دې ساعت پوره خبرونه دا اوریدونه ورسبه تاسو ادبی پروګرام په تکراری بڼه واورئ. اوس په موخه د پوره خبرونه اوریدو ته چې ځانو شواشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو تازه ریپورت وای چې سکال په تیر شپه کو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو په تلفاتو کې په سلو کې چلیریش زیاتواله راغله ده، او یومده الته د جګړو زیاتواله او وسلواله نخته دي. د دفتر چې د چهارشنبه په ورځ په جنیو کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل شپږمشتنی رپورټ پور کوي چې د سړک د غاړې د بمونو چاودنو په تیرو شپږ میاشتو کې ډېر زیات ملکی وګړي وژلي دي. د جنیو نه د امریکا خبریاله لیسا شلاین په خپل رپورټ کې وایي چې د ملګرو ملتونو بشري حقوق د کمیسیون په رپورټ کې د اعدادو او ارقامو په حواله ویل شوي چې سږکال په افغانستان کې په زیات شمېر واړه ماشومان د سړک په غاړه د ښخ شوو ماینونو په چاودنو کې یا مړه او یا زخمیان شوي دي. ملګر ملتونه وایي یوه غټه وجه دا ده چې د افغانستان د جنگ شکل او تکتیکونه وار په وار بدلون مومي. زیاتره په جګړو کې ښځې او ماشومان ګیر پاتې کیږي چې یا زخمي کیږي او یا وژل کیږي. د پوځي عملیاتو په دوران کې تر ټولو زیات توان ملکی وګړو ته رسیدلی دی. د دغه کمیسیون یو غړي سیسل پولی امریکا غږ ته وویل،
For instance, during the first half of 2014, over 1,000 kids were either injured.
The مثال په ډول د 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمه کې د زور نه زیات ماشومان یا وژل شوي دي او یا زخمیان شوي دي. د دې نه علاوه یو زیات شمېر ښځې هم زخمیان شوي دي. د خلکو د اوسېدانو په ځایونو کې د عملیاتو سرته رسول د دغه کار تر ټولو غټ عمل دی. عادي خلک کله کله په خپلو کورونو کې هم وژل کیږي. په دغه رپورټ کې راغلی دی چې 2014 میلادي کال د جنوري د لومړۍ نیټه نه د جون تر 13 نیټې پورې 4,853 کسان وژل شوي دي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفون غږېدلی دی، او دا غوښتنه یې ورنه کړې ده چې اجازه دې ورکړي چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې چې د ټګۍ او برګۍ کوم تورونه لګېدلي دي په اړه یې د پلټنې او تفتیش پروسه مخ په وړاندې لاړه شي. اوباما لومړی له اشرف غني احمدزي سره له غرمې وروسته او له ډاکټر عبدالله عبدالله سره بېګا شپه په ټلیفون خبرې وکړې. اوباما له دواړو کاندیدانو سره د خبرو اترو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو ملري چې ټول خواوې به له هغو اقداماتو نه ډډه وکړي چې د افغانانو د ملي یووالي د کمزوري کېدو سبب ګرځي، او هغوی باید سره راټول شي تر څو داسې یو حل لاره ولټول شي چې د ټولو افغانانو د ارادې څرګندونه کوي، کار وکړي تر څو داسې یو حکومت جوړ شي چې افغانستان یو موټی وساتي. اوباما د دواړو ته خبرداری ورکړ که یوې خوا هم د اساسي قانون له چوکاټ نه بهر کوم غیر قانونی اقدام وکړ او یا یې د تشدد او زور نه کار واخیست، نو دغه کار باید د جنگ ځپلي ملک لپاره د امریکا د مرستو د پای ته رسیدو سبب شي. له بل خوا ټاکل شوی ده چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د جمعې په ورځ کابل ته سفر کوي او کوښښ به وکړي چې روانه شخړه حل کړي. ښاغلی عبدالله پرون د سه شنبې په ورځ په کابل کې اعلان وکړ چې بې له کوم شک او شبې انتخابات ګټلې دي، او ژمنه یې وکړه چې هیڅکله به هم داسې یو حکومت ونه مني چې د نوموړي په وینا د ټګۍ او برګۍ په وسیله رامنځته شوی. ډاکټر عبدالله وویل چې دی به کابل ته د امریکا د خارجه وزیر د رارسېدو پورې صبر وکړي، خو ځینې ملګري او ملاتړ کوونکي دا ګواښ کوي چې یو موازي حکومت به جوړ کړي. د امریکا حکومت د دغه ګواښ غندنه کړې ده، او وایي ویره لري چې په افغانستان کې به بې ثباتي نوره هم زیاته شي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي جین ډابنز وی چې زمنګ د اعتراض باوجود د انتخاباتو کمیسیون لومړنۍ نتیجه اعلان کړه، او امریکا په دې باور ده چې دغه اعلان به وخت وو. هغه وای د دې نتیجو اعلان مونږ ډیر مایوسه کړی یو، ځکه چې د موافقې څه ذکر پکې نه دی شوی چې د تقلب او ټګې برګې په اړه چې کوم زیات الزامونه لګېدلي دي په اړه به یې پلټنې وشي. مونږ دا خبره ډیره ښه ګڼله چې اعلان یې ځنډول شوی وی او یوه موافقه حاصله شوې وی، ځکه 2 میلیونه داسې رایې پرتې دي چې باید له سره وڅېړل شي. امریکا دا تمه لري که نوی جمهور رئیس ورسره امنیتي تړون لاسلیک کړ نو په افغانستان کې به 2000 عسکر د راتلونکو کلونو لپاره وساتي.
روسیا او چین هم د افغانستان په حالاتو باندې رسمي بیانونه خپاره کړي دي. د چین د خارجه وزارت ویان نن ویل چې په افغانستان کې به په شفافه توګه د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو سرته رسیدل په دغه هیواد کې د ثبات او امنیت سبب شي. او د روسیې د وایس اف رشیا خبری اجنس رپورټ ورکړی دی چې د روسیې حکومت په دې باور دی په داسې حال کې چې د خلکو د اکثریت نظر باید په نتیجه کې منعکس شي، خو داسې یو کار باید وشي چې ټولې سیاسي ډلې پرې موافقه ولري.
برطانیې د افغانستان په سیاسي مشرانو غږ کړی دی چې خپل اساسي قانون ته درناوی وکړي. په کابل کې د برطانیې د سفارت له لورې په یو خپور شوي مطبوعاتي بیان کې چې رسنیو ته لیږل شوی د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د افغانستان د سیاسي مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان وروسته د زغم نه کار واخلي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په دغه بیان کې له ټولو افغان مشرانو نه هیله کوي چې یو له بل سره په شریکه کارو کې او د هیواد اساسي قانون ته درناوی ولري. ویلیام هیک وایي چې د افغانستان لپاره دا یو ډیر مهم وخت دی او د ټاکنو نه وروسته باید د واک چارې د مشروع او منظم ډول د اساسي قانون د غوښتنو سره سم انتقال شي.
نن د قندهار ولایت په دوو مهمو دولتي ودانیو باندې ځانمرګي بریدونه شوي دي چې 2 ساعته پورې دوام وکړ. د قندهار د امنیت قماندان جنرال عبدالرازق امریکا غږ ته په دې ارتباط وویل
د خپل پنجابیانو باداران ته چې ډیر رسول وکمه د پنه درو دغه ته ونه رسیده او داسې الله پاک وشر مچراله د خلکې شریف د دیوالسه او د خلکې شریف یا پر ملت پر مقام دي د دغه ځای سپاده وکټکان کول. نو تاسو ویني چې اډ پراته دي په دې پنجابیانو داخل دي او غرمګونه او خبرې چې د ورځې سوي دغه د جزای
دغه حمله په داسې حال کې وشوه چې د والی په دفتر کې نظامی غونډه روانه وه. طالبانو دغه حمله زمواري قبول کړې ده.
د پکتیکا د ولایت امنیتی چارواکي وایي چې نن مازیګر مهال د اورګون په ولسوالۍ کې د پولیسو له یوې امنیتي پوستې سره نژدې یو کورولا موټر چې له بمونو ډکو وچاودېد. د پکتیکا د امنیت قماندان جنرال نبی جان ملاخیل امریکا غږ ته وویل چې په چاودنه کې د اورګون د جنایي مدیر وژل شوی او 5 پولیسان پکې ټپیان شوي دي. ملاخیل زیاته کړه کله چې پولیسو د کورولا موټروان ته د درېدو اشاره وکړه نو ونه درېد چې بیا یې پرې ډزې وکړې. په همدغه وخت کې یوه ډېره غټه چاودنه وشوه.
په داسې حال کې چې د غزې په تړنګ باندې د اسرایلو د جټ الوتکو بمباري روانه ده، تر اوسه پورې 10 فلسطینیان وژل شوي دي. فلسطینیانو هم نن د اسرایلو په جنوب کې 2 راکټونه وویشتل. د اسرایلو د دفاع وزیر ګواښ کړی دی چې د روانو عملیاتو صحابه پراخه کې چې په 2 ورځو کې به پای ته ونه رسیږي. د فلسطین د ادارې جمهور رئیس محمود عباس په ملګرو ملتونو د امنیت په شورا او د منځني ختیځ شخړې د حل د ارتباط په ډله باندې نن غږ کړی دی چې د فلسطینیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره دې عاجل اقدامات وکړي.
د امریکا او چین لوړ پوړي ماموران چې په بیجنګ کې خپل 2 ورځنۍ غونډه پیل کړې ده، تر ټولو زیات تاکید په دې باندې کوي چې خپل همکاري خوندي وساتي. دغه غونډه چې د امریکا او چین ترمنځ ستراتیژیکي او اقتصادي تفاهم په نوم یادیږي، مشري د چین جمهور رئیس شي جن پینګ او د امریکا خارجه وزیر جان کیری په غاړه لري.
او د امریکا د ملي امنیت د ادارې او پوخانه قراردادي اډوارد سنودن چې په مسکو کې موقتی پناهغستې او یو ځل بیا د روسي حکومت ته د اوږدې مودې سیاسي پناه لپاره عریضه کړې ده. په اډوارد سنودن باندې په متحده ایالاتو کې د جاسوسۍ الزامونه لګېدلي دي او د امریکایي چارواکي وایي که د متحده ایالاتو راستون شي نو محاکمه به شي.
نن په انډونیزیا کې د جمهوری ریاست انتخابات تر سره شول. خو د ښکاری چې یو کاندید هم قاطع اکثریت نه دی ګټلی او د دوهم ځلې انتخاباتو لپاره به لاره هواره شي.
او د فوټبال د لوبو په نړیوال جام کې په سیمی فاینل کې ارجنټاین د هالند په مقابل کې د فاینل مقام ته ځان رسولو لپاره لوبه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل په موقع د روان پروګرام لومړی رپورت ده. د طبي زیرمو د قانون ټول اواید باید د یو ګډ صندوق له لارې مصرف شي. د څار شبکه وای د قانون په حاضر حالت کې ډیرې نیمګړتیاوې لري او باید تر توشي د مخکې تر توشي نه پکې تعدیلات راشي، خو په دغه قانون د مجلسینو د ګډې کمیټې مشروي دوی د پارلمان تر تصویب وروسته په دغه قانون کې تعدیلات نشي راوسته. بهرت صابر رپورټ راکوي.
د افغانستان د قانون تر ډیره بریده د مدني ټولنو او ډیرو افغانانو د نیوکو سره مخ دی. د قراردادونو په پروسه کې نه شفافیت، د شرکتونو د پروپوزلونو پټ ساتل او ډیر نور ستونزې هغه څه دي چې د طبي زیرمو د سار شبکې دغه قانون په اړه د خبرګون خودلو ته اړ کړی ده. د دغه شبکې غړی مجاهد سنگریار د ولسمشر تر توشې د مخه په دغه قانون کې د دوی د نظریاتو شریکول هم غواړي. هغه وایي ولسمشر ورته دا ژمنه سپارلې وه.
که چېرته دا ولسمشر دغه قانون توشیح کوي نو په جدید توګه مونه دا غوښتنه ده چې کم تر کمه دې د توشیح نه مخکې دا زمینه برابره کړي چې هغه نواقص او هغه ستونزمن ټکي چې په قانون کې دي هغه ورته روښانه کړو، او که امکانات وي چې باید خامخا د ملت ګټو د ساتلو په خاطر باندې باید دغه ټکي پکې ځای پر ځای شي، او که دا نه که اوسنی ولسمشر نه توشیح کوي نو د راتلونکي حکومت نه په جدي توګه دا غوښتنه ده چې باید دغه ټکو ته پام وکړي.
خو دا ستونزې کومې دي چې د طبي زیرمو د سار شبکه ورباندې ټینګار کوي او په قانون کې شتون نه غواړي؟ مجاهد سنگریار وایي د قراردادونو په پروسه کې شفافیت نشته. د دوی له نظره د قراردادونو ګټونکي باید د لسو ورځو په اوږدو کې اعلان شي سو له فساد مخنیوي وشي. د طبي زیرمو د سار شبکه وړاندیز کوي چې د هیواد د قانونو ټول اواید د یو ګډ صندوق له لارې مصرف شي، حال دا چې د قانون وینا بل څه ده.
دوی په یو ماده کې دا وایي چې اماغه ولایت د قانونو 15% اواید باید په ماغه ولایت کې مصرف شي، خو موږ ویل چې د قانونو په مجموع کې د افغانستان د ټولو قانونو د اواید لپاره به یو خاص صندوق باید جوړ شي. دغه صندوق لمخې چې هم اواید چې راټولېږي انکم او آوټکم، یعنی چې هم صندوق تر داخليږي اواید راټولېږي او هم چې په ولایتونو کې مصرفېږي باید یو شفافیت لمخې وي. کله 15% په نوم باندې د اواید په ماغه ولایت کې مصرف شي، په دې معنی چې د دې پښتنه نه کې یو په خپل سر به چې چا په کم شکل باندې جیبونو ته لاړې یا مصرف شي نو مخې نه نیول کېږي.
د طبي زیرمو د سار شبکه وایي ولسمشر هم ورسره ژمنه کړې وه چې د قانونو د قانون په جوړولو کې به د یادې شبکې وړاندیزونه هم ومني، خو د افغان پارلمان د دواړو مجلسینو تر تعدیل او تصویب وروسته د دواړو مجلسینو ګډه کمیټه جوړه شوه سو تعدیلات وڅېړي. د دغه ګډې کمیټې مشر عبیدالله رامین وایي ګډې کمیټې په اتفاق سره د قانون د ولسمشر توشیح لپاره برابر کړی دی. رامین وایي نور په دغه قانون کې د کومې ډلې یا ټولنې د نظر واردولو صلاحیت نه لري.
یاله د ای وخت هر نوع دیدگاه های دیگه که باشه جزی که ما احترام بگذاریم دیگه صلاحیت های ارزو مجلس بیرون است و رئیس جمهور باز میتونه که ایره به دلایل رد کنه. اگر گپایی باشه که او بسیار مهم باشه میتونن محترمین به دفتر ریاست جمهوری تماس بگیرن و دلایلشان را بگوین و میشه که با او دلایل رئیس جمهور کشور صلاحیت ازیره داره که ایره رد کنه یا تایید کنه. وقتی که ردش کرد میتونه که پس بیه به مجلس بیه، مجلس به دو سلس بازی را دوباره تصویب کنه.
د افغانستان د قانون په 40 فصلونو او 112 مادو کې تصویب شوه، او هغه ماده چې وایي د هر کان 15% اواید دی د کان اړوند ولایت ته ورکړل شي نوې دغه قانون ته ورزیاته شوې ده. د هیواد د مالی وزارت مخه تر دی ویلی وو نړیواله ټولنه به په هغه شرط له افغانستان سره خپل مرستې وغځوي چې د هیواد تر 2015 کال پورې خپل اواید د قانونو د سپړلو له لارې 2 میلیارد ډالرو ته ورسوي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم بل رپورت اورو. په پکتیا کې د بشري حقوقو مسولین وی په جنوب ختیځو ولایتونو کې د خصو په وړاندې د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. دوی اندېښنه څرګندوي چې که په دې برخه کې عامه پوهاوی زیات نشي نو ممکن دغه پیښې نورې هم زیات شي. ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ راکوي.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ایز دفتر وایي چې په جنوب ختیځ زون کې تیر کال په پرتله له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه دفتر وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې له 200 تر 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي، خو تیر کال په همدومره موده کې د ثبت شویو پیښو شمیر ډیر کم و. په گردیز کې د یاد شوي دفتر د ښځو د حقونو د څانګې مسؤله زرمینه شمس وایي چې د تعلیمي کچې د ټیټوالي تر څنګ له ښځو سره د زور زیاتي د پیښو د زیاتېدو بل غټ لامل په دا ډول پیښو کې ښکېلو کسانو ته د محاکمو له لورې سزا نه ورکول دي.
معافیت یا قانون د معافیت د بین لاړ شي، بخشش د باید نه وي، او نور کله چې قضیه منځته کېږي په دې کې د مشرانو چې راضي مداخله کوي، د زیربط ارګانونو چې هغه محکمه او سارنوالي ده، د دوی نه جدا دغه تقاضا کېږي چې دوی د دغه ارګانو په کارو کې مداخله ونه کړي، خصوصا د جزایي قضایو باندې.
زرمینه شمس وایي چې له ښځو سره د کورني تاوتریخوالي په ثبت شویو پیښو کې ځان وژنه، قتل، په بدو کې د نجونو ورکړه، له کوره تېښته او ځینې نورې د تشدد پیښې شاملې دي. د پکتیا یو تن دیني عالم خواجه دین چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د دغې ستونزې د اساسي حل لپاره د ملا امامان او دیني عالمان پراخ تبلیغات وکړي. هغه زیاتوي چې خلکو ته د اسلام له نظره له ښځو سره د چال چلند او د هغوی د حقونو په اړه د معلوماتو ورکولو تر څنګ نجونو او ښځو ته د دینی او عصري زده کړو پر زمینه هم برابره کړی شي.
ښځه په خپل ذات کې د علم خزانه ده. کله چې ښځه مور شي، د هغې غېږ د بچي لپاره مدرسه ده. کله چې ښځه مور شي، د هغې غېږ د پانتون دروازه ده چې د هغې نه لوی نومیالي او برسوخه اشخاص روزل کېږي. خو کله چې یوه ښځه بې تعلیمه وي، نو آیا به خپل اولاد ته، خپل
کورته، خپل کورنۍ ته څه ورکړي؟ نگینه احمدزی د پکتیا په مرکز گردیز کې د مدني ټولنې یو تن فعال ده. هغه وایي چې یوازې د عامه پوهاوي پروګرامونو جوړول له ښځو سره د زور زیاتی په مخنیوي کې ډېر مرسته کولای شي.
څنګه چې موږ ډېر ورونه ول په ډېر پروګرامو کې ول، د موږ سره ډېر ورونه چې موږ سره ناست وو، چې هغه کله دا ورکشاپونه یې واغېستل، چې کله کور ته تلل هماغه تختېوالی چې هر څه وو هغه یې ټول له منځه وړل. خو بیا هم چې د ټولو نه هیله کوم وکولی شي د ښځو تاوتریخوالی په پکتیا کې بېخ کم شي.
میرمن مینه زرمتی هم د دغه ولایت د مدني ټولنې یوه تنه فعاله ده. هغه بیا وایي سره له دې چې میرمنو ته پاملرنه زیاته شوې، خو بیا هم د کورنۍ له مشرانو څخه میرمنو ته د حقونو د ورکړې په برخه کې غوښتنه کوي.
نظر د نورو وختونو ډېر زیات تغیرات پکې راغلي دي، ډېر زیات. اما ډېره زیات خوشاله یم، په دې امید یم، په دې هیله یم چې راتلونکي کې هم د نورو ولایتو په شان زموږ په ولایت کې هم ډېر کامیاب اوسېږي، ټولو خاصو ته اجازه ورکړي، جنکیانو، خوندو، ورونو ته هر کوم غونډو کې اجازه ولري.
په گردیز کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ایز دفتر وایي چې له ښځو سره د تشدد زیاتره پیښې په ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینه وایي چې په ولسوالیو کې مخکې زیاتره دا ډول پیښې پټې ساتل کېدی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو، سم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره په تلیفون خبرې کړې دي. دواړو ته دا خبرداری ورکړې ده چې د هر ډول غیر قانوني اقدام نه دی ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یونامه د بشري حقوقو څانګې یو تازه رپورټ وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله په سلو کې 40 لوړه شوې ده. ایوم د سبب جګړې او وسلوالې نښتې دي. دغه دفتر چې نن چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل شپږ میاشتنی رپورټ خپور کړی دی، وایي چې د سړک د غاړې د بمونو له امله په تیرو شپږو میاشتو کې زیات کسان وژل شوي دي. په دغه رپورټ کې راغلي دي چې د 2014 کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه د جون تر 10 پورې 4,853 کسان مړه شوي دي. په همدغه موده کې تقریبا 1,514 کسان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو خاص استازي وای چې د متحده ایالاتو د اعتراضونو باوجود د افغانستان د انتخاباتو کمیسون لومړنۍ نتیجه اعلان کړې ده. د قندهار په دوو مهمو دولتي ودانیو باندې نن د چهارشنبه پر ورځ ډلهیز بریدونه شوي دي. ولایتي چارواکي وایي چې دوه تنه برید کوونکي، پنځه پولیسان او څلور تنه عام وګړي چې وښځه هم پکې شامله وه وژل شوي دي. او د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې نن مازدیګر مهال د اورګون پولیس والای کې د پولیسو له یوې امنیتي پوستې سره یو کورولا موټر چې د بمونو ډک شوی چاودېدلی دی. په دغه پیښه کې د جنایي چارو مدیر او پنځه پولیسان وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زندہ زنبو ہیگم گرانی راتا ہم دخمنی ہم جانانی راتا
بس بنقیب دیوسا تم رپورا می غزل توری و دوستانو شندی
سولت رو سخلق نپی جنی سولت رو سخلق کڑی ندا
دا امریکا آشنا را بیولا دکی ساسو غاک ساسو شیرنو دا ادبی پروگرام ډیرو درنو اوریدونکو سلام روختیا او سوکالیم د لوی خدای د دربار نه غواړم. هیله ده چې د روژې مبارک شپې ورځې په خیر او په عافیت سره تیرې کړئ. قدرمن اوریدونکو بیا هم پروگرام ساسو په خپل شیرنو خپلې ده خو مخکې تر دې چې تاسو بلنه درکو چې په پروګرام کې برخه واخلئ او یا هم د فیسبوک له طریقه ساسې رالیږلي شعرونه واخلو، باید ووایو د ادبي دورو ټاکلو لارښود چې یوه لړۍ مې پیل کړې وه، البته د هاشمي صاحب لیکنه وه، اصغر هاشمي. نو هغه تاسو سره شریکوم. په لومړي پروګرام کې مې د پوهانو له نظره د ادب تعریف واورېده. ورپسې د تاریخ کلمه پخوا په کومه معنا استعمالېده، فولکلوریک ادبیات، د ادبي دورو اختلاف دا واوریدل. راځي اوس په یو مطلب تاسو سره په ګډه واورو چې د ادبي دورو په نوم ټاکنه، البته عنوان دی د ادبي دورې نوم ټاکنه، په همدې اړه مطلب لرو په ګډه یو. وروسته به تاسو بلنه درکو چې په پروګرام کې برخه واخلئ. ادبی دورو نوم ټاکنه. پښتو ژبې لیکوالانو، شاعرانو، عالمانو او څېړونکو پښتو ادبی دورې د خپل نظر اړوند تقسیم کړي دي او هر یو جدا جدا نمونه ورته ورکړي دي چې په ډیرو ادب تاریخونو کې د سراغلي دي. پښتو ژبې ادبي دورې د لرغوني دورې، منځنۍ دورې او معاصرې اوسنۍ دورې په نومونو یادېږي. یعنې ډیرو ادب تاریخونو او ادبي آثارو کې ورته پورته نومونه ټاکل شوي دي. خو لیکوال لیکي چې د دې په نظر ادبي دورو ته باید داسې نومونه ورکړل شي چې دائم د منلو وړ وي. دا چې پورتنۍ دورې درې دي او یوه دوره منځنۍ په منځ کې واقع ده، نو ټولو مشرانو، عالمانو او څېړونکو دې ته د منځنۍ دورې نوم غوره کړی دی چې په منځ کې پراته ده. که چیرې د معاصرې دورې نه وروسته بله دوره پیل شي او څلورمه یا د وخت په تیریدلو پنځمه دوره پیدا شي، نو بیا خو پورتنۍ منځنۍ دوره په منځ کې نه پاتې کیږي، چې دې ته باید د دوم دورې نوم ورکړل شي. یا وروستۍ دورې ته معاصره یعنی اوسنۍ دوره ویل شوې ده. که چیرې د دې نه وروسته بله دوره پیل شي، هغې ته به کوم نوم ورکوو؟ دا چې نن په سبا او سبا په بل سبا په دې ډول کلونه تیریږي، وخت په تیریدو دی او زمان په خپل ځای ولاړ نه دی او تیریږي. نو د معاصرې نوم هم د تعامل وړ دی او پورته ادبي دورو ته که چیرې لاندې نومونه ورکړل شي ښه به وي، چې ډیرو کمو آثارو کې ورته ورکړل شوی دی. د بېلګې په توګه لکه لرغونې لومړۍ دوره، دومه او درېیمه دوره، دغه نمونه د ادبي دورو لپاره مناسب ښکاري. که چیرې د وخت په تیریدو سره نورې ادبي دورې پیدا کیږي، د نوم د ایښودلو ستونزه به یې نه وي. دا چې مخکې د نړۍ د ځینو ژبو یادونه د ادبي دورې د ټاکلو په اړوند وشوه او د هغو اختلافات وښودل شل، اوس به د پښتو ژبې د ادبي دورو په تاریخي سیر وغږیږو. ادبي دورو د ویش تاریخي شالید. د نړۍ د ډیرو ژبو د دورو د ویش تاریخي پس منظر ته که نظر وکړو، اختلافات پکې ډیر لیدل کیږي او پښتو ژبې کې هم دا ډول متضاد نظرونه شته دي. د ادبي دورو په ټاکلو کې باید یوازې کرونولوژي په نظر کې ونه نیسو، بلکې د منظومو او منثورو آثارو منځپانګه، ښکلی جوړښت او موضوع باندې باید فکر وکړو. د مثال په ډول که چیرې لرغونې یا لومړۍ دوره په نظر کې ونیسو، د دې دورې نه مخکې دوم دورې څرکونه لیدل کیږي، یعنی د لرغونې دورې پیدایښت، انکشاف او زوال نه مخکې دومه دوره پیل شوې ده. پښتو ژبه کې ادبي دورې په لاندې ډول مشرانو، عالمانو، پوهانو، لیکوالانو او څېړونکو ویشلې دي، او د هر یو ټاکنه د اوسني وخت او شرایطو په نظر کې نیولو سره ځینې نیمګړتیاوې لري چې په لاندې ډول دي. لوی استاد پوهان عبدالحی حبیبي پښتو ادبي دورې په څلورو برخو ویشلې دي. لومړۍ دوره، په لومړۍ دورې کې دا کوښښ شوی دی چې تر اسلام د مخه د پښتو ژبې د موجودیت او د نورو آریایي ژبو ترمنځ د پښتو ژبې موقعیت تثبیت کړي. دومه دوره، د اسلام له ابتدا نه پیل کیږي او تر زرم هجری قمری کاله پورې رارسیږي. دریمه دوره له زرم هجری قمری کال نه پیلیږي او په 1300 هجری کال کې پای ته رسیږي. څلورمه دوره، دا دوره له 1300 هجری قمری کال نه پیل کیږي. پوهان صدیق الله رښتین. صدیق الله رښتین پښتو ادبي دورې په 500 دورو ویشلې دي. لومړۍ دوره، د سلم هجری قمری کال نه تر 800 هجری قمری کاله پورې. دومه دوره، 900 هجری قمری کال نه تر 1300 هجری قمری کاله پورې. دریمه دوره، د 1300 هجری قمری کال نه تر 1250 هجری قمری کاله پورې. څلورمه دوره، د 1250 هجری قمری کال نه تر 1350 هجری قمری پورې. او پنځمه دوره، د 1350 هجری قمری کال نه تر اوسه پورې. سرتیلونکی دوست شینواری. دوست شینواری په خپل اثر د ادب د تیوري اساسونو کې پښتو ادب تاریخ په دریو پړاوونو ویشلی دی. لومړی پړاو، په لومړي پړاو کې د ملنډه فنو مذاکره او د سترو کوتل ډبر لیکته هم د پښتو پانګې په توګه پاملرنه شوې. د لومړي پړاو پایلې له امیر کروړ څخه بلل دي. دوهم پړاو د دوهم پړاو پایلامه د بایزید روښانه بولي. دوهم پړاو د فرعي سرلیکونه لري. روحاني مکتب د رحمان بابا صاحب، هندي صاحب، د هوتکیانو دوره او نوري. د ادب نوی پړاو، نوی پړاو د امیر شیر علی خان له پیره پیل بولي. دا پړاو د انتقادي ریالیزم پیدایښت په نامه یو فرعي سرلیک لري. کاندید اکاډمیسیان محمد انور نومیال. انور نومیال د ادب تاریخ دورې په دریو دورو ویشلې دي. د شفاهي ادبیاتو دوران، د خوشحال د کدبي ادبیاتو دوران، د معاصرو کدبي ادبیاتو دوران. په پورتنۍ طرحه کې د ادبي دورې د اصطلاح پر ځای د ادبي دوران اصطلاح غوره شوې ده. د ارواښاد نومیال استدلال دا دی چې نن ورځ تاریخ پوهانو د دورې او دوران توپیر تصویر کړی نه دی. دوره هغه بولي چې د یو بهیر د پیدایښت، انکشاف او زوال د دواړو مرحلې پکې بشپړ شوي وي او د وروستۍ نوې دورې نه یې ټولې ځانګړنې توپیر ولري. خو دوران داسې حالت ته وایي چې د هغه په ترڅ کې لا د یوې دورې ترمنځ تاریخي بیلوالی نه راغلی او یوازې پکې د نوې دورې مخکښه منځپانګه راڅرګندېږي او انکشاف یې د زړې دورې منځپانګه نفي کوي. کاندید اکاډمیسیان محمد صدیق روحي. روحي صاحب د پښتو ادبي دورو په اړه دوه طرحې وړاندې کوي او وایي چې په لومړۍ طرحه یې ټینګار نه کوم. لومړۍ طرحه ادبي دورې د ژانرونو له مخې پر اوو دورو ویشلې دي. لرغونې سندرې، د قصیدې دوره، د غزل دوره، د مثنوي دوره، د رباعي دوره، د روحانیانو پر پایر، د مخمس، مسدس او نورو شیری ژانرونو دوره. په شلمه زیږدیزی پیړۍ کې د آزاد شعر، سپین شعر، ناول، لنډې کیسې او نورو ژانرونو د رامنځته کېدو دوره. دومه طرحه کاندید اکاډمیسیان ارواښاد روحي وایي زما پر آن پښتو ادب تاریخ پر دریو عمده دورو ویشل کیږي. پخوانۍ دوره چې له امیر کروړ پیل او تر پیری روښانه پورې دوام کوي. منځنۍ دوره چې له شپاړسمې زیږدیزې پیړۍ تر شلمې زیږدیزې پیړۍ پورې دوام کوي. اوسنۍ دوره چې له شلمې پیړۍ پیل او تر دې مهاله دوام لري. درنو اوریدونکو، د ادبي دورو په اړه به د نورو لیکوالانو نظرونه تاسو سره په راتلونکي پروګرام کې شریک کړو. قدر من اوریدونکو چې تر دې شیبې حوصله وکړه، زموږ ملتیا وکړه او خپل پروګرام ته خوښ وي. درنو اوریدونکو، د نورو پروګرامونو برخلاف دا ځل د تاسو درځو تاسو په غاک تاسو نشیر وو وګورو چې څوک در سره په پروګرام کې چانس و چا سره یاري کې لمړی ګډون کوونکی هم څوک دی مهرباني وکړئ اورم bale bale aurum mehrabani auridun ke me hak na audible auridun ke tawarzu bale mehrabani ukay aurum
der manana khorjan ta ta tul karkun ka auridun shauli ka kar izzat la ta salam kaum
kur wadan tukum zina gagi gai
da abdul ghafar ka kar de class pla za khabar kon khorjan
mehrabani
khorjan ke sai jazave ta sirwazi shir shirikam وای پلړمانی کی بجی اور سی د خوارانو برخي وای پلړمانی کی بجی اور سی د خوارانو برخي ترخلې د ګرته باسي بیا د غریبانو برخي وای د غلامانو د غلاګټي بجی توپ سی دانته وای د غلامانو د غلاګټي بجی توپ سی دانته در پورې اور بس اخر د مظلومانو برخي وای تر ډیره وخت وای تر ډیره وخت په ډیرنګ کې ګرځیدلای نه شي وای تر ډیره وخت په ډیرنګ کې ګرځیدلای نه شي دنه جامو کې د کړې پټې د غریبانو برخي وای ته هم دلته دی هم په فار اولس کې دومره پر کړې دي دلته دی هم په فار اولس کې دومره پر کړې دي شه دې درنې کې د خپلوانو قربانو برخي وای تا ور لېجل د دوی لرونه د پردو جنگ ته وای تا ور لېجل د دوی لرونه د پردو جنگ د پردو جنگ ته وای نن دی ودان ته نن دی ودان ته کړه د هغو شهیدانو برخي وای خپل چې دی وای خپل چې نه غواړي شرمېږي لکه وای خپل چې نه غواړي په سترګو کې شرمېږي لکه اخر مطلب ولی دې پټ کړه د داسې غریبانو برخي وای ولی دې پټ کړه د داسې غریبانو برخي ورجانی منن د دې پټ دي نو لکه ایسته منو د سیلکشن غواړه
مننه مننه ورورته نن چې په پروګرام کې د برخه واخصه کور دې ودان وی چې د زړه کښت می خړوب شو لګریوانه چې د زړه کښت می خړوب شو لګریوانه اوس می تپللما مرزا باران د پیروز الیسینا ډیر مننه کو کور ودان د ټول اوریدونکو نه مننه کو چې په پروګرام کې برخه اخلي د پروګرام ستاینه ډیر شوې ده په فیسبوک کې هیله ده چې د ستاینه په ځای د پروګرام خه مطالب راولېږي زه پوهیږم چې د پروګرام مینوال ډیر دی پروګرام په ستاینه اوري خو د دې په ځای چې دغه کرښې د ستاینه ماته لیکي دا به ښیي چې پروګرام ته د ستاینه وړ یو څه راولېږي زه به په هغې ډیره خوشحاله شم نظر دی چې زما یا د پروګرام ستاینه وکړي او د پروګرام په ستاینه هم رښتیا چې خوشحالي وو ځکه پوهیږو چې تاسې اوري ستاسې نظر موږ ته ډیر ډیر د قدر وړ دی دا به موږ لا تشویق کړي چې پروګرامونو د ښه کېدو دپاره زیار او هڅه وباسو خو که په خوا کې د ادبي پروګرام دپاره هم یو څه راولېږئ نو زه به هم خوشحاله شم پروګرام به لا ښکلی شي ډیره مننه هیله ده چې توجه ورته وکړئ اکرام صافی وروره ډیره مننه تا نه مننه کوو چې سلامونه دې لیږلي دي او د پروګرام ستاینه کوي او په خوښه یې اوري د فواد عظیمی ورو نام ډیر مننه کوو د ننګرهار نه سلامونه لیکلی دي د همیشه بهار ننګرهار ترې زما سلامونه هم تاسو ته ورسیږي ډیر مننه د پروګرام ساينه تاسو هم کړی ده او وی چې خبرونه تل اوري کور مدان چې خبرونه اوري مننه تاسو نه د قاهر طاهری نام سلامونه البته سلام ته علیکم ورته نام ډیر مننه کوو لا همکاری نه مننه کوو ټول همکاران ته سلام لیکل دي دوی دم کور ودانی سعید سعادت سلامونه لیکل دي ها زمانه زما په غږ د یو شعر د کلمه غوښتل دي امکان په صورت کې به ورسه تاسو هغه واورم اختر محمد خروټه دوی نام مننه کوو کور ودان سلامونه ته لایک وایو او د ثنا الله خان د هم کور ودانی درنو اوریدونکو ساس په غاک تاسو نه شیر او وګورو چې څوک ته ټلیفون په لیکه دی او د کوم ځینات په تماس کړي bale مهرباني وکړئ اورم
اشنا خور سلامونه نیکی هلی احترامات تاسته دا عدد مینوارو تا عبدالقادر هوتکم دا زابل ولایت فخه
او تاک رو رسله مشه
بیره من اغلی اشنا خور زبا هم ساینه وکم ستاج دا شایسته پروگرام تخه دا چی امادگی منه دا ورسانی ولی فقط یو چلو ریزه ورن بکم انشالله پاینده خبرونی که بیا دا خیر سر ستاج سر برخه خامه یو دو بایتونه یو چلو ریزه ده وی پښتون پښتنه ده پښتون نه په پښتو کې وکړه ویل پښتون ستا د زړه مینه د چا سره ده پښتون پښتون ته جواب ورکړ پښتو ژبه کې کته پښتون یې زما ډیره مینه تا سره ده یو نور بابا ایتون دی په ځای ته بښنه سره چې د مینې ورورولي احساس په چا کې راپیدا شي چې د مینې ورورولي احساس په چا کې راپیدا شي له دې مینې محبت به ودانه د دنیا سي چې یو کور کې شادي نشته چو کور کی شادی نسته هر یو کور کی جون ماتم دی هر یو کور کی جون ماتم دی خبرونه شاور دین کی او شش پله تغوانه مغلی اشنا خور
او تکرر تاسو نم ډیره مننه په دې هیله چې تل موږ سره خپل همکاري جاری وساتي او د نن په سیر خپل شیرونه پروګرام ته وړاندې کړي کورم ودان بل اوریدونکو زمنګ زبیر خان لیکي وي غم کا لغمه شرمیدلې غم کا لغمه شرمیدلې ما با نراتل جوڑا جوڑا غمونا قدر منا خوری ده غمنا وساتا در تپینه ده منا نچه پروگرام تا در رالی گلی با در محب لازرمتی ده هم کور ودانی دوی هم مانا در شیر ده دکلمه غختنه کرده نن در شیر ده دکلمه غختون که دیر ده خوری ده خیر که چه پروگرام کیلی ده وقتی چه دوی ده یو شیر ورانده شی در نقیب بازی نه هم دیر منا نه قدر من اورورا شیر در علی گله ده خویل ده شیر نو راو لگی چا ده اقل ز وکړه شم تاسو پروگرام کې د نور اوریدونکو وخت به ونی سم تاسو واوري کور دی ودان سلامونه ته دی الیک و نور خالق نوری تنم ډیره مننه وی تهګه ارمان می پسینه کې درته لار ساری تهګه ارمان می پسینه کې در تلار ساری یو شیبا لکه باران پر دغه لار تیر شه مننه در نورورا ساده کور ودانی د مرزا جان منگل نام ډیره مننه کوم سلامونه ته الیک ویو دوی هم د پروګرام ساینه کړی دا اورورا کور دی ودان مننه چې پروګرام تل اوري حبیب سالارجی سلامونه ته الیک وی د کونړ نه سلام نګلې عبدالحنان کټه وزیر عام کور ودانی او د حیدر زیرم کور ودانی او سلامونه ته الیک بیا هم تاسو نه ورو ګورو چې په خپل غاک نور اوریدونکو ته څاوروي مهرباني وکړئ اورم
زنده او ته کور اسمانه کې له سلامونه تاسو ته مننه
کور ودان شینوار اورو رسله مشي
سلامت ہو چکو رہے خوشحالی دا غوڑ اس میں رہتا دیر عمر در کا
میرا بانی
پڑا ہونے سے پہل کری دا دغل سے یوں تو دائی تیزی پیرا دا کتاب ریدل اور کھیلے تا چھو لولا نمی دا خپل کے لی گودر او مازگر ولی دو نمی دا خپل کے لی گودر او مازگر ولی دو نمی دا منی پا نظر چرتا دل بر ولی دو شوم ظلمائے نمسافر پا بل وطن شوم دو نن دې کلی خوشحالي او نه اختر ولیدو فور استاسو ته خوشحالي په هله شي خبرونه او څنګه دې درته
شینوارې سپتا خود خدای زر تر زر خپل کلی او کورته بوزي او د شینوارو خپل درو کې د خپل کلی مازیګر او خیسه اخترونه تیر کی
امیر سره د عالمي سره د ټول او هیواد وار
ټول هیواد وار سره د موږ سره د خیر سره کور ودان چې په پروګرام کې برخه اخلي قدر منور ویدونکو ام داوس با د یو زرغون د نغمو سین د کاروان صاحب شیری ټولګه می پلاس کړه هله دا چې یو شیر نغوره کوم چې ساسه د پام وړي او خوخ موشي خو ترغه چې زه پاڼاړو نو تاسو سبب ولنه در کوم چې پروګرام کې په خپل غک اوریدونکو ته شیر ووره مهرباني وکړئ اورم bale
السلام علیکم
ان ها جان استړی مشی بیبی
خیر څه څنګه
وشه خیر دی نصیب شه څنګه چاله کور کلی کوم قراری دا
ام فکر دې څه سره ځان دلې نه نه غواړم
مانه نه پروګرام ته چلاري
ځان ته نن دا اوس دغه وکړو سمون وکړو چې نن به څه نه وایې نن به یو ښایسته سندره درته زمزما کوه.
ښه بس دا سندره دی وایې دا شعر نه سندره جوړېږي.
او که نه تا یو څه ځاکې ویل تل که ټپه وي که سندره وي که شعر وي اورېدونکي دې راسې ویډیو وي.
او ټپه شعر سندره مهرباني وکړه.
وایي زار
مننه کور دی ودان تن حبیبی ډیر مننه د صبغت الله زواک دیم کور ودانی سلامونه لیکلی دی د کندز د ولایت نه ټولو کارکونکو ته سلامونه لیکلی وروره کور دی ودان یو مطلب را لیکلی دی البته یو ادبی ټوټه یا آزاد نظم ویم زه تا هیڅ کله نه ملامتوم لیکي وی زه تا هیڅ کله نه ملامتوم ته هیڅ ګرم نه یې زه تا هیڅ نه ملامتوم ته هیڅ ګرم نه یې لتانه نیولې تر هر چا دې نړۍ لپایله هر څوک زه همداسې یوازې پریښیم زه په خپله خوښه دې نړۍ ته نه یم راغلی زه په خپله خوښه دې نړۍ ته نه یم راغلی زما بل نوم بل چا ټاکلی زه په زور د یو جسم قالب کې واچول شوم زما په هیڅ چیز کې واک نه و له پایله تر پایه ژوند ولې دومره درد راکوي آخر ولې ها اوس او اوس اوس ته هم لاړې او سر یوازې پرېښودم خو دلته نه ستا ګناه ده او نه زما زما د ژوند د ختمېدو دعا وکړه زما د ژوند د ختمېدو دعا وکړه چې نور له دې دردونو نه خلاص شم غواړم ډیر لرې لاړ شم ډیره موده کیږي چې بې خوبه یم غواړم آرام وکړم او غواړم ویده شم غواړم مرګ مې په خپله خوښه وي غواړم آرام وکړم غواړم ویده شم غواړم مرګ مې په خپله خوښه وي نه د بل چا په خوښه پللمو اوچو چې باران کا پللمو اوچو چې باران کا هر ځبا هغه ذات آسان کا خدای به موران وطن ودان کا چې سبایی ملا آزان کا ما به جانان لتورو غرونو واړوینا د عبدالستار افغان نه ډیره مننه وروره کور دی ودان راځي دی اوریدونکو په غږوام یو څواورو ګورو چې لنډه کیسه لري، ادبي ټوټه لري او یا هم شعر. بله مهرباني وکړئ اورم. بله
نام علي.
وعلیکم السلام. څوک کوم زینا غږیږي؟ ستړی مش
مننه خوشاله و چې خوره کې فضلیار ما د کونړ ولایت.
فضلیار سه په خیر اغلی پروګرام ده.
مننه خوره خوشاله و چې تاسو ته هم کارانو ته خپل خبر او دین ته خپل سلامونه نه کړل لاندې
کور دې ودان ژوند دې اوسې پروګرام ته تلري.
محبت لری کنا زړه کی مینا محبت لری کنا تو امید مغفرت لری کنا او د غفلت په خوب ودې مسلمان د غفلت په خوب ودې مسلمان تمامنا د شهادت لري کنه او خپل جانان چې محمد محمد بولي خپل جانان چې محمد محمد بولي د بلال غوند صفات لري کنه او د عثمان په صحاوت باندې خو ناز کړی د عثمان په صحاوت باندې خو ناز کړی ته هم لاس کې صحاوت لري کنه او دو عمر غوندې په حق چې غوسه شي دو عمر غوندې په حق چې غوسه شي ځان کې داسې شجاعت لري کنه ځان کې داسې شجاعت لري کنه په توجه ته هم مننه خوره کوي خښ په ولري
مننه کور ته ودان قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې د پروګرام موضوع ته سره وخت شریکیږي د پروګرام په لړ کې د پروګرام د پیل نه وروسته هم تاسې شعرونه کولی شئ راولیږئ البته اوس هم ډیر څه او ښکلي شعرونه د فیسبوک په پاڼې همدا شیبه په همدې لسو دقو کې لیکل شوي دي ډیره مننه کوو تاسو نه چې پروګرام ته خوږئ او په هره شیبه موږ سره په تماس کې استئ البته د فیسبوک له طریقه او خپل شعرونه رالیږئ ښه د اوریدونکو د غوښتنې په اثر دا دی د کاروان صاحب یو شعر تاسو لولم چې سرلی کې دی اې د سپیدو پرښتې اې د سپیدو پرښتې اې د سپیدو پرښتې له خوبه وغځېږه اې د سپیدو پرښتې له خوبه وغځېږه کرشمو کرشمو او غزیگا دشپو چادر لگلابی بدن نه او غرزوا دلمر زرین جامعه واغنده ادا وکړه او عمر جڑلتا پسرو شندو خندا وکړه دلمر زرین جامعه واغنده ادا وکړه دلمر عمر جړلو ته پسرو شوندو خندا وکړه او د سپوږمۍ لمای خانی نه راوړه او د سپوږمۍ لمای خانی نه راوړه د مینې تګو ته د نور جامونه او د سپوږمۍ لمای خانی نه راوړه د مینې تګو ته د نور جامونه پرېږده پرېږده خواره چې شي په وچو شونډو لکه د ستورو څاڅکي څاڅکي شراب پرېږده چې پرېږده خواره چې شي په وچو شونډو لکه د ستورو څاڅکي څاڅکي شراب پریک د مینې لیوانی دی هم شیمست او خراب ای د سپیدو پرختی ای د سپیدو پرختی اوس که پیغلو تایی خو پیغلا باشی دخ کلا رازی یو غوتایی چه وست پلیگی که ده جڑو پچو کو لاروی هم ده عشق مجنون بستا در شل تدرزی کد چڑو پچو کو لاروی هم ده عشق مجنون بستا در شل تدرزی پتور پڑکی که با ٹھومبی ده پلوشو گلونا ده تور شپو پغی که واخلا نورانی گامونا ده تور شپو پغی که واخلا نورانی گامونا ده مهاجرو ده خیمو غیگه تا راولا راولا ده نور قافله او داد نور قافله ده یوسفی کمیز پا اترو بانده اولم بوا او داد نور قافله ده یوسفی کمیز پا اترو بانده اولم بوا دلمر دسترگه هار دلمر دسترگ هار پر سپینه غاړه او سړه وا عزیز د مصر ته وریاد کړه د کنعان یادونه عزیز د مصر ته وریاد کړه د کنعان یادونه او په مهجور پسرلی ووروا او پا محجور پسرلی او وو روا ده خوگ و سال ده جنتون و گلان ده استقلال ده جنتون و گلان ای ده سپیدو پرخته ای ده سپیدو پرخته لخوبا او خزیگا لخوبا او وغتیگا پا کرشمو کرشمو او وغتیگا دانن شوی ده ادبی پروگرام دیرو درن واریدون کو او سنه پروگرام دا پروگرام دو روستی سندری پا اوریدو پای ترسیگی. دیر مانانا قدر منو اوریدون کو چه دا فیسبوک دا پانه وام دارنگا دا ستریو دشمیری لطریقه منگ سر پا تماس که وی اخکل شیرونم پروگرام تا اولانده کرد. دا لابریا پا هیلم اللهم مل.
دزړم بل رنگ درزا